ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې شوې د افسادی رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، طالبان وایي وروستۍ بمی حمله جدي تهدید نه ګڼي.
دا بلا شک سی یو تشویش پیدا کولی سي، ولیکم تهدید نه ده او نه هم کوم برلاسی د دښمن.
خو په اورزګان کې طالب چارواکي وایي چې داعش او سلفیان فعال شوي دي. د کابل ځینې اوسیدونکو وایي طالبانو غیر مسلکي کسان ګمارلي.
هغه ځوانان چې د ماستری په کچه زده کړه لري بیکار ده.
د خصوصي دن کې د غلام خان بندر لري په تاګراته کې د خندونو د لري کېدو غوښتنه کوي.
چې وزیر خارجه لور شي پاکستان سره وغږیږي، ته وایي چې د لیار خلاص کار میرزون دی، میرزون په تکلیف دی.
تر دې او نورو موضوعاتو مخکې خبرونه لرو چې احمد تکلی اوروي.
سلام. افغانستان د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 280 میلیون ډالرو د انتقال طرحه تایید کړه. په کندهار کې یو ماشومه او یو میرمن په دزو وژل شوی دی او پاکستانی طالبانو په خیبر پختونخوا کې د پولیو پر کمپاین د برید پر مهال یو تن وژلی، یو ټپي کړی دی. بشپړ خبرونه. نړیوال بانک وایي د افغانستان د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو د دې صندوق له کنګل شویو پیسو څخه له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو دوو ادارو ته د 280 میلیون ډالرو د انتقال طرحه تایید کړه. نړیوال بانک پرون اعلان وکړ چې دا پیسې به د روان کال تر پایه د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې او د خوړو د نړیوال پروګرام حسابونو ته انتقال شي. د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د چارو مدیریت نړیوال بانک کوي. د شوې پریکړې له مخې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ته به په افغانستان کې د غذایي مسؤلیت او د خوارځواکۍ د مخنیوي په مقصد 180 میلیون ډالر او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف ته به افغان ماشومانو ته د بنسټیزو روغتیایي خدماتو د برابرولو په هدف 100 میلیون ډالر ورکړل شي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګ د کابل په لویدیځ کې د پرونیو 14 مسؤلیت ومنه. فرانس پرس خبري اژانس د داعش په حواله لیکلي چې پرون ناوخته یې په کابل کې 3 14 وکړې. دوی ویلي چې د شیعه مذهبو د سپرلۍ بسونه یې په نښه کړي او لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا حملې کم اهمیت وبللې.
داسې په وروستیو کې په یو ګلدان کې چاودنه کېږي یا مثلا عام خلکو په منځ کې چاودنه کېږي، دا بلا شک سی یو تشویش پیدا کولی سي، ولیکم تهدید نه ده او نه هم کوم برلاسی د دښمن.
د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په پرونیو چاودنو کې 2 کسان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. دا چاودنې په هغه سیمه کې شوي چې تر ډیره شیعه افغانان پکې میشت دي. په کندهار کې د یوې شخړې پر مهال یوه ماشومه او یوه ښځه وژل شوې دي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال ملا شمس الله سمیم د دې پیښې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
تېره شپه د دوهمې حوزې اړوند سیمه کې پر یو پاسو موټر د یوې شخصي دښمنۍ له امله ټکان سوي. په دغه پیښه کې یوه 12 کلنه نجلۍ او یوه ښځه شهیدان سوي او 3 تنه زخمیان سوي دي.
ښاغلی سمیم د پیښې په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو یوې سیمه ییزې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل، د مرګ ژوبله هغه مهال پیښه شوه چې د دې کسانو موټر د طالبانو د تلاشۍ په پوسته کې د درېدو امر ونه منه. د سرچینې په وینا مړه او ټپیان د یوې کورنۍ غړي دي چې د واده له مراسمو کور ته روان وو. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په خیبر پښتونخوا کې وسلوالو کسانو پر هغو پولیسو برید کړی چې د پولیو د واکسیناتورانو امنیت یې نیولی و. چارواکي وایي په برید کې یو تن وژل شوی او یو بل ټپي دی. د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو تحریک منلې. امنیتي چارواکي وایي چې 2 موټر سایکل سپرو پر پولیس افسرانو ډزې وکړې چې په پایله کې یو پولیس ځای په ځای مړ شو او دوهم ټپي دی. نننۍ حمله د خیبر پښتونخوا په ټانګ سیمه کې شوې په ټانک سیمه کې د ماشومانو د ګزند ناروغي یا پولیو پر ضد د 15 ورځنی کمپاین په دوهم ورځ شوې ده. ټاکل شوې چې د دې کمپاین پر مهال په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 6.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي. وروسته له دې چې پاکستاني طالبانو د پاکستان له حکومت سره څه باندې یو میاشتنی اوربند پرون فسخه کړ، دا د دې ډلې لومړنۍ حمله ده. دا اوربند د افغان طالبانو په منځګړتوب د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو پر مهال په نومبر میاشت کې اعلان شوی و. د اوکراین سمندري ځواکونه وایي چې روسیې د اشغال شوي کرمیا ټاپو وزمې په شاوخوا کې د ازوف سمندرګي په سلو کې اویا برخه بنده کړې ده. دا کار ظاهرا د اوکراین ماریپول، بردیانسک او هینچسک بندرونو ته نږدې د روسیې د توپچي تطبیقاتو په خاطر شوی دی. د اوکراین سمندري ځواکونو نن په یو بیان کې وویل چې روسیې د تګ راتګ د پلټنې په سیستم یا نویګیشن کې محدودیتونه لګولي دي. روسیې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د روسیې سرحدي ګارد ورم ورځ تور ولګاوه چې د اوکراین د سمندري ځواک یوه کښتۍ له اجازه پرته د کرچ د تنګي خواته ورغلې ده. د ازوف سمندرګي په ختیځ کې روسیه ده او په لویدیځ کې اوکراین دی او د دواړو ترمنځ د کرچ تنګي پرته ده. او د جنوبي افریقا ساینس پوهان وایي په خپلو تحقیقاتو کې داسې نښې نښانې نه دي موندلې چې د اومیکرون په نوم د کورونا وایرس نوې بڼه به د پخوانیو هغو پرتله سخته ناروغي پیښوي. اومیکرون لومړی سباندې دوه اونۍ مخکې په جنوبي افریقا کې وموندل شو. که څه هم ساینس پوهانو ویلي دي چې په دې اړه د څېړنو لپاره نور وخت ته اړتیا لري، خو د جنوبي افریقا د روغتیا وزیر جو فاهلا پرون وویل چې د دې ناروغۍ د جدیت او شدت په اړه مثبتې نښې نښانې شته. ښاغلی فاهلا وویل چې که څه هم روغتونونو ته د ناروغانو د مراجعې په کچه کې زیاتوالی راغلی، خو د ده په وینا لومړني معلومات ښیي چې یوازې ارقام لوړ دي، نه د ناروغۍ د جدیت کچه. چارواکي وایي د کورونا وایرس اومیکرون بڼه اوس د نړۍ څه باندې 500 هیوادونو ته خوره شوې ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. په کابل کې تیره اونۍ څلور چاودنې وشوې او په ټولو پیښو کې ملکی وګړو ته مرشوب لواوښته. کابل میشتې اندېښنه لري چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته هم په افغانستان کې امنیتي پیښو دوام کړی دی. پرون د کابل په دشت برچیز کې دو چاودنو دوه تنه ووژل او څلور نورې ټپیان کړل. فرانس پرس خبري اژانس د داعش په قول ویلي چې پرون جمعه ناوخته په کابل کې درې چاودنې کړي دي، خو طالب چارواکي وایي دا ډول پیښې پر دوی د دښمن د برلاسي معنا نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل په دشتي برچی سیمه کې د پرونی چاودنې سیمه ده، چیرې چې په دوه اوپی خو کې د ملکی وګړو دوه ټونس موټر په نخښه شول. دواړو چاودنو کې دوه ملکیان ووژل شول او د یوې خځې په ګډون څلور نور ټپیان شول. د افغانستان پلازمینه تیره اونۍ د دې ډول څلور چاودنو شاهده و. د جګړې تاکتیک په خوانی دی، هماغه ډول چې چاودیدونکي توکي د سړک پر غاړه په ګلدان یا هم نورو وسیلو کې خودل کیږي. په موټرو پسې د مقناطیسي ماینونو نخلول هم په دې هیواد کې د جګړې کوم نوی ډول نه دی، خو هغه څه چې خلک یې اندېښمن کړي د دې ډول پېښو دوام دی. کابل میشتې وایي هیله یې لرله چې واکته د طالبانو له رسېدو وروسته به افغانستان کې سوله او آرامي راشي، خو د دې ډول چاودنو او ناامنیو دوام نهیلي کړي. د کابل دوه تنه اوسېدونکي روح الله تلاش او احسان ژوندون
ورستر بلې موږ ګورو چې پېښې ترونه دا ورستر بلې ډېریږي. په کابل کې هر ورځ موږ د پېښو شاهدان اوسېږو چې اکثریت رسنیو ته هم نه راوځيږي، او وخت ناوخته داعش د دغسې بریدونو او دغسې هدفي بریدونو پړه پر غاړه اخلي، چې دا ډېره اندېښمنوونکې موضوع ده او په کوردن په افغانستان کې د خلکو جدي اندېښنې راپارولې دي.
او د خپل د کابل اوسیدونکو لپاره یو تشویش ګرځېدلې ده، ځکه چې کله دې کسان مشخص نسی نو بنا اند دې محرول به هم ستونزوي.
فرانس پریس اژانس د داعش په حواله لیکلي پرون جمعه ناوخته کابل کې درې چاودنې کړي. دوی ویلي د اهل تشیع د سپرلۍ بسونه یې په نخښه کړي چې لسګونه کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په دې پیښو کې یوازې د دوو تنو وژنه او د څلورو ټپي کېدل تایید کړل. طالبان هم مني چې د دې پیښو تر شا داعش لاس لري، خو وايي د تیر په پرتله امنیت ښه شوی او دا ډول پیښې د لوړ ګواښ او د دوی د دښمن د برلاسۍ په معنا نه دي. د طالبانو د حکومت ویانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارت ځواکونه په ټول قوت متوجی دي چې د دښمن د هر ډول تحرکات او مخه ونیسي. داسې په ورستیو کې په ګلدان کې چاودنه کیږي یا مثلا عام خلک په منځ کې چاودنه کیږي، دا بل شک سی او تشویش پیدا کولای شي، ولیکم تهدید نه ده او نه هم کوم برلاسه د دښمن.
واکتا د طالبانو رسیدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داعش ډلې خونړي بریدونه کړي او سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. له دې ډلې په کابل، کندهار او کندوز کې د داعش لخوا شوې حملې د یادونې دي. خو له دې ټولو سره سره تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد وسیق په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، په افغانستان کې د وژنو او مرګ ژوبلې شمېره صفر ته راښکته شوې او دای د خپل حکومت لویه لاسته راوړنه وبلله. له بلې خوا د امنیتي مسایلو کارپوهان په دې اند چې په اوس وخت کې د ناامنیو ګراف صفر ته راښکته کول تر ډیره شونې نه دي. شنونکي عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل د داعش ډلې وروستیو چاودنو او پی خدا اندېښنې زیاتې کړي چې شاید افغانستان ژر سولې ته ونه رسیږي.
ولې په مطلق امنیت او یا بنا امنی و صفر ته راښکته کېدل فکر کوم چې ډېر عاجل متصور نه وي، او د پخوا څخه هم دا وړاندوی نه وي چې که طالب راسي هم په سل کې سل امنیت یو دم وانن متصویر نه دی.
طالبانو واک ته رسیدو وروسته ډاډ ورکړی و چې نور په افغانستان کې د جګړې لمن ټوله شوې، خو د نام نه دا ډول پیښې دا ډله په کور دننه د یوې بلې جګړې د مهار لپاره مجبوروي. طالبانو وروستیو کې ویلي په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر تر 900 اټکل کړی او له دې نږدې 600 نیولې دي.
له بلې خوا په اروزګان کې طالبان وایي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې سلفیان او دغه راز داعشیان فعال شوي دي. د اروزګان د امنیه قومندان ویلی دی په یو غونډه کې ویلی دی چې په دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې داعشیان او سلفیان د طالبانو په جامه کې راپورته شوي او د طالبانو پر ضد تبلیغ کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
اروزګان کې طالب چارواکو په دغه ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړی. دا خبرداري د اروزګان ولایت د امنیه قومندانۍ لپاره د طالبانو امنیه قومندان ملا بشیر خان له نظامی زده کړو څخه 200 فارغ شوو طالبانو ته د غونډې پر مهال کړي. په اروزګان کې د طالبانو د امنیتي چارواکي ویلي دي چې دا کسان د دینی عالمانو په لباسونو کې د طالبانو پر ضد تبلیغات کوي.
مجاهدین وار په مختلفو ولسوالیو کې په مختلفو کلیو کې د سلفیانو په نامه خلک دي. کله در دوای زمزم څخه په دوام نه کوي، کله در دوای خپل لای و نه کوي.
امنیه کمانډان دغه راس په دې غونډه کې له نظامی زده کړو څخه فارغ شوو طالبانو ته لارښوونه وکړه چې په خپل لوکی کې دي پردیو کسانو ته ځای نه ورکوي او د خلکو سره د ښه چلند وکړي. لغوند ورسته طالب مشانو له نظامی زده کړو څخه فارغ شوی کسان د تیرنکوټ خار واټونو تر وایستل او نظامی نمایشی حرکت وکړل. ورسته لاغی چې افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلی، د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي. د داعش وسلوالې ډلې تازه په کابل کې د جمعې په ورځ د څو پرله پسې چاودنو مسولیت پر غاړه اخیستې چې یو شمېر ولسی وګړو ته پکې د مرګ ژوبلې دا وختو ریپورت ورکړل شوی.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خصوصي دونکو غوښتنه کوي چې د غلام خان بندر پر لار دی د خلکو او ناروغانو د تګ راتګ په مخ کې پراته خندونه لري شي. دوی وایي په افغانستان کې روغتیایي ستونزې ډېرې دي او یو شمېر ناروغان اړ دي چې ډاکټرانو د توصیې سره سم د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. له بلې خوا د طالبانو د غلام خان ګمرک مسؤلان وایي د پخوا په پرتله ناروغانو ته په تګ راتګ کې اسانتیا پیدا شوې ده. د دې موضوع په اړه دا راپور وبري.
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د غلام خان پر لار دی د مسافرو او ناروغانو تګ او راتګ آسان شي. دوی وایي کله چې یو ناروغ په دې لار د درملنې لپاره پاکستان ته وړل کیږي نو په بندر کې په ونه یوه منتظر پاتې کیږي او هغه لوري ته په ډیر مشکل اوړي. د خوست د شمال دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکی احمد ګل چې د غلام خان په صفري نقطه کې د خپل ناروغ د انتقال لپاره له څو ورځو په تمه دی، د آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو غواړي چې دا ستونزه په رسمي توګه د پاکستان له حکومت سره شریکه کړي.
مریض فرابی ایګی ضروری په زور نه په زور په سپیشل میټر ونسی ادغه دیتا یلتا ته یی چې څلور کا سپنده کا سپونم پرګدی بیا پرګدی نه ګی نه ترګی پر انتظار وکړ دوی نه بیا سپیشل نسی بزورتا یلتا شپږی نشتا دوی پیدا وکړي چې وزیر خارجه لور شي پاکستان سره وغږیږي ته وایي چې د لیار خلوص کار میرزون په تکلیف دی یلتا ډاکټرونو ته وایي په خیز کې چې یلتا علاج نه کیږي مجبور دی چې په خبر ته لور شي څلور ورځې پنځه ورځې لاس ورځې په تیر شي دغه وجنه په خیز کې علاج کیږي نه عمله شي او پاس کېته ایسي
سپینګیره میرولی جان هم چې خپل ناروغ سره غلام خان بندر ته تللی وایي ستونزه دا ده چې په دې لاره لږو خلکو ته د تګ او راتګ اجازه ورکول کیږي خو ناروغان او ناروغ لرونکي د تلونکو خلکو څو برابر ډیر وي
مشکلات ډیر دي زاد کې موږ ته کم کسانه ده اجازه ورکوي یعنی په کور ځای د خلکو ته اجازه زیات شي خلک زیات ولګي مریضان دي دا وخت دا ول مریضان لار بار پروزه دي دا په څه کې پروزه وي دلته مخانه کې د ډاکټرانو یې کیس لور شي یا انډیا ته لور شي نو موږ د حکومت نه دغه څیره دا موږ ته کسان زیات کی مریضان یا چاته تکلیفي دا ټول زر زر واپس پوځ لګي ولې
بلدوري ته د طالبانو د غلام خان ګمرک مسؤلین وایي د پخوا په پرتله ناروغانو ته په تګ او راتګ کې اسانتیا پیدا شوي خو دوی په دې هڅه کې دي چې پر دې لاره د پاسپورت او ویزې پرته د خلکو تګ او راتګ پیل شي د غلام خان ګمرک مشر قاری خاندان وایي په اوس وخت کې د پاکستان لوري هغه ناروغان چې ډیر عاجل وي لاس په لاس پرېږدي خو نور ناروغان بیا په ترتیب او نوبت سره پرېښودل کیږي
بل طرف په موږ باندې بوج دی ځکه چې اوس پرېږدي 50 یا 60 مریضان نو دوی روان 200 مریضان وي نو دغه وجه کې موږ ته تکلیف شته مشکل دغه خبره شته خو هغه به ان شاء الله دوی سره وراو موږ په دې لار باندې داسې لګیایو چې یو عادي شکل تراولو چې بخي بې پاسپورت به وځي د خلک زیرا ځین انشاء الله
د غلام خان لار د نور لار په پرتله کراچۍ بندر ته خوښه 300 کیلومتر نږدې ده خو د خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم تر اوسه د دواړو هیوادونو لخوا رسمي نه ده ترانزیت شوی د خوست خلکو په دې ولایت کې د میشت وزیرستانه یو کډوالو غوښتنه داده چې د څو کاله پخوا په شان دی په دې لار خلکو ته د تګ او راتګ اجازه ورکړل شي
د غزنی اوسیدونکو غوښتنه کوي چې دولتي اداري سیستم دې فعال شي دوی په دې باور دي چې د طالبانو لاره تکسره د سیمایز حکومت سیستم جام او لکاره لیدلې ده د غزنی ځینې اوسیدونکو وایي ل دې عمل ډیر کارونه ل خند او ځن سره مخامخ شبي خو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي
دا غزنی اوسیدونکو وایي دولتي کارمندانو ته ماش نه ورکول د پخوانی نظام له کارمندانو سره ناسم رویه کول او په دولتي ادارو کې نامسلکي کسان په کار ګمارل هغه څه دي چې په غزنی کې په دولتي ادارو کې د حکومت ولای پیا جام کړی دا چې لامل یې د خلکو ډیری کارن لزند او خند سره مخ سوی دی دوی غوښتنه کوي چې دولتي اداري سیستم دی په لسی رخصانه د غزنی په یو دولتي اداره کې کارمند ده دا وای د طالبانو لره تک سره د سیمایز حکومت سیستم جام او لکارلوی د لیدای په وسنی وخت کې د حکومت پخوانی کارمندان ډیری خپل دندو ته یا خو نه حاضریږي یا نه پریښودل کیږي او یا هم له دندو لري کړی سوی دی
تقاضا ما از حکومت امین است که
له حکومت څخه می غوښتنه ده چې ما ته بیرته اجازه راکړي چې کار ته لاړ شم زموږ پر ځای داسې کسان پر دند ګمارل شوی چې په هیڅ نه پوهیږي حتی کمپیوټر نسی چلانه ولای تر څو چې دغه کار دوام لري ادارې به فلج وي د طالبانو حکومت باید پر رشتو مسلکي کسان په کار ګوګماري
سر کار کړي
رخصانه زیاتوی نه مسلکي توب هغه لامل دی چې د خلکو کار په دولتي ادارو کې نه خلاصيږي غلام سخی تقریبا 30 کلن دی د غزنی د نوابات سیمه اوسیدونکو دی نو مولای وای د غزنی په دولتي ادارو کې د خلکو ستونزې په نظر کې نه نیول کیږي ډیری خلک دولتي ادارو ته مراجعه کوي خو کار یې نه خلاصيږي ځکه نوې کسان په کار ګمارل شوی او په کار نه پوهیږي
دمی ارګانوی دولتي کې مو ته ځای خبر درم
تر کومه ځای چې زه د دولتي ارګانونو په اړه معلومات لرم کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی ځکه هم د دولت پایا جام ده موږ د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوو چې پخوانی کارمندان بیرته دفترونو ته راوغوړي چې بیرته کار روان شي اوس د خلکو کارونه په ټپه ولاړ دي
ادم خان بیا تقریبا 28 کلن ځوان دی دای هم وای ډیری دولتي کارونه له خند سره مخ دي ادم خان زیاتوي په ځینو ادارو کې مسلکي کسان په دندو نه دي ګمارل شوی نو له دې عمله د خلکو کارونه نه خلاصيږي
اکثریت خلکو کې مثلا په اداراتو کې مراجعه کوي، د دوی کارونه نسی ترسره کولای په دې خاطر کې کارمن نشته دي، او کسان هم چې شته دوی بلدیت نه لري. زموږ غوښتنه له چارواکو نه، له نوي حکومت نه دا ده چې باید هغه مخکنی کارمندان ته بیرته د خپل کارونه پر سر راولي، او دوی ته اجازه ورکړي چې دوی د خلکو سره کار وکړي او خلکو سره خدمت وکړي او د خلکو ستونزې او مشکلات حل کړي.
حادثه مو وکړه د غزنی د خلکو د دې شکایت او نیوکو په اړه د طالبانو د ویاندویانو نظر هم واخلو، خو په بیا بیا اړیکه نیولو سره سره بریالي نسو. خو د طالبانو مشرانو تر دې وړاندې ډیری وخت په خپلو اعلامیو او خبري کانفرنسونو کې په سیمه ییزه کچه په دولتي ادارو کې د خلکو د کارونو د خلاصولو هوډ او ژمنه کړې. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم هغه ادعا رد کړې چې ګیري طالبان د پخواني حکومت په کارکونکو پسې ګرځي یا انتقامي چلند ورسره کوي. نوموړي په خپل لومړي یادیوي وینا کې ویلي وو دوی په دولتي ادارو کې د تیر نظام کارمندانو ته د کار کولو اجازه ورکوي.
د کابل او یو شمیر دورو ولایتونو ځینې اوسیدونکو وایي حکومت د زده کړو، د ښځو د کار او دغه شان د دولتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې د طرحو په جوړولو کې پاتې راغلي دي. دوی وایي د دې کار یو لامل د طالبانو په حکومت کې د غیر مسلکي کسانو په کار ګمارل دي، خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد بیا دا ادعا ردوي او وایي چې حکومت مسلکي کسانو ته موقع ورکوي.
تحمینه په کابل پانتون کې د اداري او پالیسی پانزی محصله ده. تحمینه آزادی رادیو ته وایي د طالبانو په حکومت کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل د دې لامل شوی چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په برخه کې د دوی لخوا د طرحو جوړولو ژمنې وزندګي.
سم نظام او مدیریت شتون نه لري چې دا ستونزه حل کړي، او سربیره پر دې اسلامي هم امارات هم په ټولو دولتي دوایرو کې خپل کسان ګمارل دي، او د دې ترڅنګ هم هغه ځوانان چې د معاصرې په کچه زده کړه لري بیکار ده.
میاشتې کېږي چې بیکاره ده، یو د خونې په کونج کې له ناستې او تشویش پرته بل کار نه لري. سعدالله خپل د لسان سند د اداري او منیجمنت په برخه کې له ننګرهار پوهنتون څخه ترلاسه کړی دی. دای د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي او وایي طالبانو په دولتي ادارو کې غیر مسلکي کسان ګمارلي دي، او زرګونه هغه ځوانان چې زده کړې کړي وزګاره ګرځي.
د انجونو خونځي تړل کېدل او د انجونو نه ورتګ پونتون ته دا یو ستر ستونزه ده. په افغانستان کې انجونې د یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي، تر څنګ د ماشونو نه اجرا چې درې هفتو کې دوی له نه وکړو، خو متاسفانه چې ماشونه نه دي اجرا شوي. د دې اصلي علت او ستونزه دا ده چې مسلکي کسان په دندو نشته دی. طالبان په دې کې پاتې راغلي دي چې مسلکي کسان په دندو وګماري، ځینې وتلي دي هېواد څخه او ځینې داخل کې دي. دوی وخت نه ورکوي چې په دندو باندې پاتې شي او که په دندو باندې وغړي لري کړي دي.
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو د حکومت په نږدې څلور میاشتو کې طالب چارواکو په وار وار رسنیو سره په خبرو کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په اړه د طرحو په جوړولو د کار خبره کړې، خو تر اوسه دغه طرحې نه دي اعلان شوي. په دغه هیواد کې اوس له شپږمو ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. دولتي پوهنتونونه تړلي او په حکومتي ادارو کې ښځو ته د کار اجازه هم نشته. خو د یادونه ده چې مخکې په یو شمېر ولایتونو کې په بشپړ ډول د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل که دو راپورونه ورکول شوی و. د غشان ډیره یو دولتي کارکونکو هم د څلور میاشتو ماشونه نه دی اخیستي، چې وایي له عمله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت څه موده مخکې ویلي و چې ټولو دولتي مامورینو ته د 100 میاشتې معاش ورکول شوی او درې میاشتې نور به هم یو ځای ورکول شي، چې ویل کېږي تر اوسه دا کار نه دی شوی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره په خبرو کې دا ردوي چې ګوند دوی په خپل حکومت کې مسلکي او په کار پوه کسان نه لري.
تر هنه د عملي سي دا خبره سمه نه ده. تر هغه باندې کار روان ده. د تعلیم په برخه کې په نور برخه کې کوم طرحې دي تر کار لاندې دي، و به سي کله تکمیل سي به عمل ته ورزي. او بل دا خبره غلطه ده چې په کابینه کې مسلکي خلک نشته نو طرحې ځکه عمل کېده. که طرحې عمل کېدل د کابینه کار نه وي، تر ریزي یا پیشنهاد طرحې یا وړاندیز یا بنیادی طرح د کابینه کار وی، خو وروسته عمل کېدو لپاره ښه پرسونل لرو، مسلکي خلک وزارتخانو کې لرو او کادرونه لرو. د غونه ښه استفاده کیږي. حتی په ډېرو وزارتونو کې مو معینان لرو، خپل پخواني مسلکي معینان لرو.
د د یادونې ده چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار موضوعات هغه څه دي چې نړیوالو یې هم په وار وار په تړاو د طالبانو پر حکومت نیوکې کړي دي. د دې تر څنګ په دغه هیواد کې د خلکو اقتصادي ستونزې هم له نړیوالو اندېښنو سره مل دي او ویل کېږي چې د ژمي په رارسېدو سره به د افغانستان 90% خلک له لوږې سره مخ شي. د اګست تر 15مې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ډیری افغان کډرونه له دغه هیواد ووتل او یو شمېر نور هم له خپلو دندو ګوښه او طالبانو یې پر ځای خپل کسان وګورل چې په ځانګړي ډول په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو دا کار له جدي غبرګونونو سره مخ شو.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
is not the building, it's not the monument, it's you.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي. اروپایی چارواکو یو ځل بیا روسیې ته جدي خبرداری ورکړی چې که پر اوکراین یرغل وکړي نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. په داسې حال کې چې روسیې له څو اونیو راهیسې د اوکراین د سرحد په اوږدو کې لسګونه زره ځواکونه ځای پر ځای کړي، د اروپایي ټولنې چارواکو په خپلو پرونیو لیدنو کتنو کې له روسیې غوښتي چې د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ته درناوی وکړي. د دې موضوع تفصیل احمد تکلوروي.
د فرانسې ولسمشر، د ناټو عمومي منشي، د اروپایي کمیسیون مشر او نور اروپایي چارواکو پرون یو ځل بیا روسیې ته پر اوکراین د احتمالي برید په برخه کې کلک خبرداری ورکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل فرانسه به له اوکراین سره د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا په خوندیتوب کې مرسته وکړي. ښاغلی ماکرون په یو بیان کې وویل چې پرون یې له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلنسکي سره خبرې وکړې او هغه ته یې د خپل هیواد د دې هوډ ډاډ ورکړ چې د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په خوندیتوب کې به مرسته کوي. روسیې پرون له ناټو وغوښتل چې په دې ټالواله کې اوکراین او ګرجستان ته د غړیتوب د ورکولو په برخه کې خپله پریکړه بیرته واخلي. ناټو په 2008 کال کې له دې دوو هیوادونو سره ژمنه کړې وه چې یوه ورځ به غړیتوب ورکوي. په یو بیان کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون خپور کړ، د هغو امنیتي ضمانتونو لست راغلی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ناټو څخه غوښتي دي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په پاریس کې د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر ژان ایویس لیدریان سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د اوکراین په برخه کې د امنیتي ضمانتونو مسأله صدق نه کوي.
اوکراین د ناټو غړی نه دی، نو د امنیتي ضمانتونو موضوع په برخه کې صدق نه کوي، خو په عین حال کې اوکراین د ناټو خورا ارزښتناک شریک دی او د ټلوالې ټول متحدان یې د مځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ملاتړ کوي. ناټو او متحدان یې همداراز د اوکراین سیاسي او عملي ملاتړ کوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی لیدریان وویل پر اوکراین برید به خامخا د ناټو له اړخه د مقابل لوري لپاره پراخ ستراتیژیک عواقب ولري. له بلې خوا د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا وان دیر لین پرون وویل چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو درنه بیه به پرې کړي. میرمن وان دیر لین دا څرګندونې د جرمني له نوي صدر اعظم اولف شولز سره د کتنې پر مهال وکړې. وان دیر لین دې پوښتنې ته چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو آیا اروپایي ټولنه به د نارت ستریم 2 په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د نل لیکې پروژه ودروي کنه، د مستقیم ځواب له ویلو ډډه وکړه، خو ویل چې روسیا به پر اوکراین د هر راز یرغل په صورت کې درنه بیه پرې کړي. د همدې پوښتنې په ځواب کې د جرمني صدر اعظم د روان کړکیچ د حل لپاره د خبرو غوښتنه وکړه. اولف شولز وویل دا روښانه خبره ده چې پر اوکراین د یرغل په صورت کې به اروپایي ټولنه او نور اړخونه غبرګون وښیي، خو ده زیاته کړه چې د ناوړه عواقبو د مخنیوي لپاره خبرې مهمې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
پر فیسبوک سربیره آزادی رادیو د ټویټر لاره هم تعقیبولای شي. همدارس زموږ خبرونه د انټرنیټ لاره اوریدلای شي. د آزادی رادیو د ویب پاڼه پته ده آزادی رادیو.com یا آزادی رادیو.org. نه یوازې زموږ خبرونه په ویبپاڼه کې لوستلی شئ خبرونه او نور مطالب، بلکې اوریدلی هم شئ. خو اوس د خپرونې دوهمې نیمایي ته رسیدلی یو. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. احمد تکل د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
نړیوال بانک وایي د افغانستان د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو د دې صندوق له کنګل شویو پیسو څخه له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو دوو ادارو یونیسف او ډبلیو اف پی ته د 280 میلیون ډالرو د انتقال طرحه تایید کړې. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې د کابل په لویدیځ کې د پرونیو دریو چودنو مسؤلیت ومانه. د ډلې ویلې دي چې د شیعه مذهبو د سپرلۍ بسونه یې په نښه کړي او لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړي. د طالبانو د حکومت ویاند دا حملې کم اهمیت بللي. په کندهار کې د یوې شخړې پر مهال یوه ماشومه او یوه ښځه وژل شوي دي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وایي چې پیښه د دوهمې حوزې په یوه اړونده سیمه کې د شخصي دښمنۍ له کبله شوې ده. خو یوې سیمه ییزې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې پیښه هغه مهال وشوه چې د دې کسانو موټر د تلاشۍ په پوسته کې د درېدو امر ونه مانه. په خیبر پښتونخوا کې وسلوالو کسانو پر هغو پولیسو برید کړی چې د پولیو د واکسیناتورانو امنیت یې نیولی و. چارواکي وایي په دې برید کې یو تن وژل شوی او یو بل ټپي دی. د برید مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک منلی. د اوکراین سمندري ځواک وایي چې روسیې د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې په شاوخوا کې د ازوف سمندرګي په سلو کې اویا برخه بنده کړې ده. دا کار ظاهرا د اوکراین دریو بندري سیمو ته نږدې د روسیې د توپچي تطبیقاتو په خاطر شوی. او د جنوبي افریقا ساينس پوهان وایي په خپلو تحقیقاتو کې داسې نښې نښانې نه دي موندلي چې د اومیکرون په نوم د کورونا وایروس نوې بڼه د پخوانیو هغو پرتله سخته ناروغي پیښولی شي.
د خبرونې په دوام کې دوه پروګرامونه لرو. د لوبو له میدان او د غراس تاندې څنګ
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، سړی مشهید د لوب له میدانه یوې بلی ونې ځخ پرونه ته مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ او وسی په روانه خبرونه کې بعد د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کموم رضوانانو د نوی لوبغاړي خبر ودی د ژوند له داستان خبر شي. د سړکونو پر سر د کریډیټ کارتونو لپلور تر دغه ځای رسیدلې ده. دا به هم اوري چې سربیا ته تللی د سکوهنی یو شمیر افغان لوبغاړي وای بیرته وطن ته نستنیږي. دا چې ولی په یو راپور کې اوري او که وخت نو د سکوهنی د تنکی ځوانانو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي. نموغاګل ازادي رادیو ناوړي د افغانستان کرکټ بورډ وای بل میاش له هالند سره درې ورځنی لوبي کوي. د بورډ په اعلان کې ویل شوی چې دغه درې ورځنی سیالي به د افغانستان په قربتو په قطر کې ترسره کیږي. دا د 2023 نړیوال جام ته د ورتلو سیالي دي چې په هر بری سره لوبډلې ته لس نمرې ورکول کیږي. افغانستان دا مهال دا ډول درې لوبي کړي او درې واړه ایرلند ګټلې دي. ټاکل شوی چې افغانستان به له دې سیالي وروسته زیمبابوي ته سفر کوي چې هلته له کوربا هیواد سره هم درې ورځنی سیالي وکړي. د اولمپیک نړیواله کمیټه له افغانستانه د نږدې 300 ورزشکارانو د ایستلو له همغږي وروسته وایي په دې هیواد کې له پاتې ورزشکارانو سره مالی مرستې کوي. د اولمپیک کمیټې ویلي دي چې په افغانستان کې له پاتې ورزشکارانو سره به د ژمي د رارسېدو له کبله نږدې 1500 ډالره مرسته وکړي. او د ورزش له نړۍ بل مهم خبر دا دی چې د فری فایټ افغان لوبغاړي عبدالعظیم بدخشي خپل برازیلي سیال ته ماتې ورکړي. دا لوبه د هندوستان په حیدرآباد کې ترسره شوې. ښاغلي بدخشي د سیالۍ په دوهم راوند کې وکړای شول چې خپل قوي سیال ته ماتې ورکړي. درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کموم رضوانانو په هغه نوملړ کې ځای پیدا کړی چې په آسیا کپ او نړیوال جام کې به د افغانستان لپاره لوبه کوي. خیبر 13 کلن دی. څلور کاله مخکې د پلار لمړینې وروسته د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې شوه، خو د ژوند له ټولو کړاوونو سره سره یې اوس خوبونه په رښتیا بدل شوي دي. د خیبر ولی په ژوند باندې مې له نوموړي سره مرکه کړې ده او دا مې ترې پوښتلي دي چې کله چې دا خبر واورید څه احساس یې درلود.
والا واقعیت لگے تقریبا ډیر زیات احساس تر هغه کنه لگا تاسو سره چې خبر شوم اسکواډ اعلان شو د اسیا کپ او ورلد کپ اسکواډ کوم ډیر زیات خوشاله وم او دومره خوشاله وم چې صدر تیم نور دې دې ډیر لږه لاس